ای در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سر مشي ځکه نن افغانستان ته پښته اندېښنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرو وروسته تفصیل اوریدل شي. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سرمشي پر نړیوالو شغب کړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونه شي. د طالبانو پلاوی نن په قطر کې د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د شیعه مشر مقتدا صدر ګوند مخکې شوی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انتونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چې وشي.
دقیقا څلور اونۍ د مخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې وه. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو دی. 18 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالي سرچینو په برابرولو دي د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو د برخې نوي مسول ویلي چې د افغان میرمنو د ژغونو د اورېدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معایس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تازه د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسول ټاکل شوی دی. سره له دې چې ښاغلي معایس د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې ښځې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او انجونو په سختۍ ګټل شوې لاسته راوړنې باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په خپلو پښو ونهدرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوي امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره ښه اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبوره شي. دا وضعیت ته هیچا په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان له غړو سره لیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې، خو ویلي دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه وه جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.5% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني ټاکنې له ټاکل شوې نېټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه یې 3 څوکۍ ګټلي. تېر وار د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهرې وکړې څو بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځېد او پر ځای مصطفی کاظمي صدراعظم شو. کاظمي له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه وښوده، خو خپله او ګوند انتخاباتو ته ونه درېدل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعالي په نوم د یوه ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپل ملګری په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمه وه د ایران حکومت د هغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي، خو وه یې ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات وررسېدلي چې د ایران قضایي چارواکي غواړي آرمان د چهارشنبې په ورځ اعدام کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعالي د تهران لویدیځ ته په کرج زندان کې دمګړي وي یوې کسیز خونې ته انتقال شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان ویلي تر 1300 کلونو د کم عمره کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو له مخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کیږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپله ملګرې وژلې او هغه وخت عمر له 1300 کلونو کم و. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپلې ملګرې په وژنه اعتراف کړی و خو وروسته ترې منکر شو. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت د اپوزیسون زنداني مشر الکسی ناوالنی وای د محبس چارواکو د ترهګری او تنلاری د ایدیولوژي پلوی بلل دی. هغه په عین حال کې ویلي چې چارواکي دته نور د تیښتې د خطر په سترګه نه ګوري. ناوالنی دا خبرې پرون په خپل انستګرام پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې چې د محبس چارواکو په هغه باندې نوې فیصله په قاطع اکثریت کړې او دوی به اوس مجبور وي چې د بندیانو خاصې جامې واغوندي. ناوالنی چې د نوبل د سولې جایزې لپاره کاندید و پرون د دې جایزې ګټونکي دیمیتری موراتوف ته مبارکي ورکړه او وړې وباله. موراتوف چې د روسیې د خپلواکې ورځپاڼې نویا ګزیتا مسول مدیر دی له فلیپیني خبریالې ماریا میسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزې ګټونکی د بیان د ازادۍ په لار کې د خپلو خدماتو په خاطر اعلان شوی دی. خو د ناوالنی پلویانو د نوبل په کمیټې باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې ناوالنی تر نورو کاندیدانو د جایزې د ګټلو مستحق و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې دې ادبي پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو. ټاکل شوې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل مشران نن د افغانستان په اړه فوقالعاده غونډه وکړي. د ایتالیا سرتیاسم چې هیواد د چیشل محلنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپای ټولنه اندیښمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفی الله ستانکسی پوراپور کې.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جی شل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلی کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي. تمه کېږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهې صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه به په آنلاین بڼه د جی شل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جی شل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جی شل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان څرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 18مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600 میلیونو ډالرو اړتیا ده، څو 11 میلیونو اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600 میلیونو ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کې لښودلې چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې خلاصې کړي. مولوی امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د بحث ګډونوالو او چلوونکو یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د جنو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه او په عمل کې بل څه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په وس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولې او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او وی ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقی دا وکړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعالو ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه یګم چې په یو تر ټولو سخت دریځ ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره پریادی نه شو، خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing school?
د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید-19 په خاطر تړلي وو. هغه وویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کېږي. طالبان د اګست 15 واک ته ورسېدل. واک ته رسېدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغان سره د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له واشنگتن هیله وکړه چې د افغانستان 9 میلیارد او 800 میلیونه کنګل شوی زیرمه خوشی کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. د خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په ارتباط نور کوم موضوعات چېړلي؟ په دې کتنه کې سره اور
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سخت کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک د 9.4 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمني کنګل کړې ده. د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 25 یې له وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 44 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا اف ای او مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي چې دا په افغانستان کې په تیرو 15 تر 16 کلونو کې تر ټولو شدیده وچکالی ده. د همدارس ویلي چې دغه وچکالی د بزګرانو ژوند هم له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. وال سټریټ جرنال وړاندې زیاتوي چې د افغانستان 12% ځمکه د کرهنې لپاره مناسبه ده، خو د دغه هیواد 80% نفوس پر زراعت او بڼوالۍ متکی دی. د ورځپاڼې له قوله چې په افغانستان کې د طالبان نو نوې حکومت لا نه دی توانیدلی څو وزګار او بیوز د خلکو ته چې له دغې وچکالۍ ځوریږي د کار زمینی د مساعدولو په برخه کې کومه کړن لاره وړاندې کړي. ورځپاڼې د وچکالۍ په زیاتېدو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د اختلاف موضوع ته هم اشاره کړې. ورځپاڼې ویلي چې په کابل کې تر طالبانو مخکې د افغان حکومت او د ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه وه، خو ایران پر طالبانو له خپل نفوذه کار اخیست او هڅول یې څو په نیمروز کې د اوبو یو بند ته ګواښ پیښ کړي. انډیپندنت برتانیوی ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بشر دوستانه مرستو د ترسره کېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې وکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو دولت به په رسمیت پیژني. دا پریکړه چې امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې کوي د قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ تر 2 ورځنیو خبرو وروسته اعلان شوه. دا خبرې د دواړو لوریو ترمنځ اگست میاشتې راورسته لکه چې کابل د طالبانو لاس تلویدلای په لومړی ځل ترسره کیږي. د ورځپاڼې له قوله په داسې حال کې امریکا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام خبره کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د بشر حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه محدود شوي دي. د طالبانو حکومت په هڅه کې دی څو په نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل شي او دا وړتیا پیدا کړي چې لا بل قوه اقتصادي ماتې سره مبارزه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام خپور کړو، په کابل کې د افغانانو یوه اقتصادي اندېښنه راخلو. هغه کسان چې غواړي له کابل اسلام آباد ته سفر وکړي وایي د هر ټکټ بیه له $1000 پورته شوي، حال دا چې د طالبانو له راتګ وړاندې $150 وه. نور په دې راپور کې
پاکستان ته د هوا له لارې سفر خو په لوړه بیه، د ځمکې له لارې د دې هیواد له خوا پولو تړل کېدو او د دواړو خواو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټکټونو د لوړې بیې له امله نشي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټکټ بیه له $1000 پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د تیاری ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
هوایی داخلي افغانستان هم اجازه داده بشه که به پاکستان سفر کنم.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمېر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وځنډول. له دې سره هم مهاله د تیارو ټکټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټکټ بیه له $150 څخه $1000 ته پورته شوه. حامد سرفراز چې اوس په المان کې دی وایي د کابل اسلام آباد د الوتکې ټکټ په $1000 پیرلی و، او که دغه بیه په راتلونکي کې نوره هم لوړه شي د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره او د دې هیواد له خلکو سره به ستره جفا وي.
زه لومړنی کس وم چې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه مې د پیایي تیارې ټکټ په $1000 ځان میرمنې او دو ماشومانو ته واخیست. پاکستان زموږ له مجبوریت استفاده کوي.
له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی آی هوایي شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول. خو د کامیار هوایي شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایي شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولي دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو راپدې خو پاکستان حکومت په یوې اعلامیه کې د کامیار هوایي شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي دي. لویدیځ او نور هیوادونه د کابل له سقوط وروسته خپل ډیر کارکوونکي د هوا له لارې پاکستان ته انتقالوي چې همدې چارې د الوتکو د ټکټونو بیه لوړه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې نظر هم ولرو، خو د دې ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نه شوه. په ورته وخت کې بیا پاکستان تر اوسه د دې کار لامل نه دی په ډاګه کړی چې ولې د کامیار هوایي شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي. خو د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي د امنیتي ستونزو له وجې دا کار کړی دی. سره بیا هغه مسافر چې غواړي د هوا له لارې پاکستان د سفر وکړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره جدي اقدام وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې لا پوهان درازقي نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلې تیر کړی، دغه تبدیلی او دا تبدیلی دا د دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو؟ په همدې اړه په خبرونه کې غږیږو.
کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم.
د امینه فنا یو نظم او نور مطالب هم په خبرونه کې اوریدلای شي. خو د خبرونه پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې ووژل شو. د تلمیاشي پلس منیټه مازدیګر د وخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې اړوند پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په لیکوال او د صبح خیر او ماښام په خیر راډیو پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې چې دی پکې ووژل شو او کوچنی زوی ټپي شو. د پیښې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال بریدګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوټي ډوله موټرې برید وکړ او له برید وروسته وتښتېد. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکی او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی لوستی و. نوموړي څو کاله له ختیځو ولایتونو د صبح په خیر ماښام په خیر راډیو لپاره خبریالي کړې وه او په وروستیو کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په ریاست کې د مطبوعاتو د مسؤل په توګه دنده کوله، چې تر څنګ یې له ځینو بهرنیو رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د زده کوونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقۍ آرکستر به له هېواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. ښاغلي سرمس فرانس پریس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې چې له هېواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ تر سلو ډېر زده کوونکي او استادان د کابل پلازمینې دوهې ته ورسېدل او له دوهې وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنا د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنا چې اوس 23 کاله عمر لري د ختیځ افریقا په تانزانیا کې زیږېدل دی. ګورنا په 1988 میلادي کال کې برېټانیا ته لاړ او هلته په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغېدو وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه یې ولیکل. د ګورنا لس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرګ وروسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. دغه شان د لنډو کیسو یو ټولګه چې نوم یې مور مې د افریقا په یوې کروندې کې ژوند کوي هم خپره شوې ده. د ګورنال لیکنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او له همدې امله یې د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کېدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده. همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب را ته راکوي. او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه. نو څلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلې چې دا دا څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه او په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوقالعاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 3.15.
شعر کله وی خو د غمجن زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیرې کړي او دوی نه دي پریښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینه جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو وې شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم راژوندی شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه، خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژنې، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم پشاشم زما دیر مزل پمخ که حسنه چی ورخطاشم شون می وغرزی للاسا ما تا شم فناشم وارم بر تراش من دیشم وارم والزم رغیشم وزر ووهم پدنگ و دنگ و غرونو ننداره وکرم در طول خایستونو و بوت خما پلپکی دسونو مرغلر اکرم را طول دسیمدونو نغمه ووایم دشق ده کیفیتونو وارم بر تزر بدان کرم جور و مینا خبل شیرین افغانستان کرم خبل شیرین افغانستان کرم
پوهاند رازقی نړیوال پا بیلابیلو فرهنگی ساحو کی کار کړی، شاعری یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، څېړنې یې کړې او خپل څېړنیز آثار یې چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی، په مرکه کې مو ترې پوښتلي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چم دی هغه رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستې، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره، زما خپله دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې باستان سره د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انت باستان شناسی ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوی چیری د ترجمه په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمه په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثر نمونه را ته واخلې دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نشری چې هغه د یو ډیک خاصیت لري او هغه د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تجربه م زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت هم نیول کېږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه په داستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور پسې راتېر شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی وو او دوستانو تشویق کړی وو ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو دپاره اثار لرمه ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما درته عرض وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلی دیدی وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاوګان دی زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستیم چې پنجشیر ته جزه یې ورکړه لیوای سواب ته کمانډور ته لیوای سواب کمانډور د ګرځیر ته ورکړه زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یعنې زما ژوند دې ته زه مجبوره کړم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه په صراحت سره ورته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج شم ما د سانسوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه فارسه چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت کې پرې څوک نه پوهېږي یعنې دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسوري نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم همدا چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسۍ کې ما خو د باستان شناسۍ پوهنتیا نه دی لوستې که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله مګر زه ولې باستان شناس شوم خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی نو دغه ایم ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقمندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اخته وم نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاید را په شوې ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاد د هغه وخت د ادبي ماحول په اړه کراته وایي چې تاسو راغلی ځوان وایي لیکل مو کول شاعري مو کوله چیرته وایي څنګه لاړی له چا سره مناسب درلوده د غونډو په اړه کراته وایي
زه عسکر وم او عسکر ته اجازه نه وه چې په غونډو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي هم نه وي هغه وخت کې زه چې عسکر لپاره اجازه دا وه که څوک اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کېږي ما دغه حبسونه په ځان باندې منلي
مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلی. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په راډوي کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ظاهرېدله. ما په خپله اوت په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بنا ان هلته زه د سپینګیرو ډېر قدروم. نو بنا ان هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګیر څوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شان متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که هر څنګه یې. مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې، ځکه د وخت تقاضا دا ده. مګر د دې په خوا کې خو داسې خو زما احترام ولري که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعدې کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوه، د پلوشو په غېږ کې وامې چوه، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډیره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدي یو لنډه کیسه تر اورو. په همدې کیسې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پورې دروازې، لیکوال نصیر احمد احمدي. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګېده. یو چا وویل، یوه پوښتنه. نجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. نجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. نجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بېرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بیې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي. نجلۍ غریو واخیسته، بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زورې دا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړه یې، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایا، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ورواخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
رنگ و نور تب کلا کان دنیا چلوي دات کولونو ما شومانو زاکو دسرو بادونو پډیر ماوت روي دات نازونو ادا غانو نړ د بدرنګي پټړو ما هړوي زمون پکلي
filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
ګلونو دلم بوچ کوي داس جادونو للار مور کوي د انساني عظمت نړکا دنیا د هارو ورت ورت مستنوي د ټم بم طاقت لرو په خلقو ځان له پخلا خپل رن ما لنډوي زمون پکلي
those who spray flames of fire upon our